مسکا ہوتے کی وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې درې کسان د نشې موادو د قاچاغ په تور نیول شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار امنیه قومندانۍ لخوا ازادۍ راډیو ته لیږل شوی راغلی چې د لوی لارې پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې 1.25 کیلوګرام چرس په دوو موټرو کې روداتو او دور بابا ولسوالیو ته قاچاغ کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې په جلال آباد ښار کې 8 ګرامه ټابلیټ کاګولۍ په پرچون ډول خرڅولې. په کابل ښار کې د نشې موادو څخه د پاسه لس پرچون خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د کش مدیر میان احمد احمدی رسنۍ ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د ښاري حوزو د پولیسو په همکارۍ په څلورمه، پنځمه، شپږمه او اتمه ناحیه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو شپاړس پرچون خرڅونکي له نږدې 40 کیلوګرام نشې موادو سره نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له دوی سره هیروئین، چرس، تاریاک او د نشې ګولۍ هم نیول شوې دي. په پکتیا ولایت کې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د نشې موادو یو لس زیرمی ویجاړی کړی دی. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي رادیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشې موادو یو لس ذخیره ویجاړی کړی دی. په دې عملیاتو کې څه د پاسه 15 ټنه اومه چرس او 2580 کیلوګرام پاخه چرس، ګڼ شمیر وسلې او مهمات نیول شوي او په دې تور 15 ټنه تورن کسان هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه په کابل، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشې موادو پر ضد عملیات کوي. د نشې موادو د قاچاغ د 15 قضیو په تړاو درې کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته وویل دا درې کسان تیرونه په کابل او خوست ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره نږدې 1 کیلوګرام هیروئین، څه د پاسه 1 ټن چرس، د نشې ګولۍ او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. خالد موهید زیاتوي چې د دې اونۍ په بهیر کې لس تورن کسان د دې مرکز په محکمو کې مجازات شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې مرکز ابتدایي محکمې د روان شمسی کال د عقرب په میاشت کې 3 کسان له 6 میاشتو تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د بدخشان ولایت پولیسو د ولایت ته د 10 کیلوګرام نوشادرو د قاچاقو مخنی ولیدا. د بدخشان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسع رسنوی ته وویل یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې 600 کیلوګرام نوشادر په یو بار وړونکو موټر کې له کندوز څخه د بدخشان دریم ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دغه ډول په دې تور موټر چلوونکي هم نیول شوې دی. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې قاچاق کوونکي له تخار او کندوز ولایتونو څخه بدخشان ته د نشې موادو د قاچاق پر مهال نیول کیږي او د اونیو وروستۍ پیښه دا ده چې څه د پاسه 10 کیلوګرام نشې مواد له تخار ولایت څخه د باندې د قاچاق پر مهال ونیول شول. د تخار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو کس هغه مهال ونیو چې 10 کیلوګرام هیروئین په یو موټر کې له تخار ولایت څخه د باندې قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د شرقي معبر په سیمه کې 6 کیلوګرام هیروئین ونیول چې په یو باس کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وا کابل ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې دواړه تورن کسان تر لومړۍ سیړونو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د جنیوا په کانفرانس کې د نشې موادو په اړه د افغان ولسمشر څرګندونه.
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده.
د کندوز ولایت په ځوانانو کې د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولۍ خوړل ډیر سوي دي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمیم.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشې مواد وخته دي.
د زابل لوالی رحمت الله یرمل سره مرکه لرو.
موږ سره زابل کې د کوم ځانګړي مرستې نه دي سوي، فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي حامد وایي چې په پوهنتون کې په نشو وخته سو.
روغ دو کسانو سره ډیر زیات پامو کې چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
والکه ودرېګه چیرې داسې پیغام روانې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د زراعتي سکتور وده ګټوره او غوره لاره وبلله. ښاغلي غني د جنیوا په کانفرانس کې د خبرو په ترڅ کې وویل، په زراعتي سکتور کې نیمګړتیاوي او نړیوالو بازارونو ته د زراعتي محصولاتو نه رسېدل هغه عوامل دي چې د افغانستان د زراعتي سکتور د ودې مخه نیولې ده. ولسمشر غني زیاته کړه، د زراعتي سکتور وده کولای سي چې د نشه یي موادو په ضد مبارزه اسانه کړي او د دې تر څنګ له نړیوال امنیت او ثبات سره هم مرسته وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاسترنه کې وړاندې کوي.
د جنیوا کانفرانس د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 28مه او 29مه نیټه په سویش کې جوړ شوی و. په افغانستان کې پر انکشافي مسایلو او سولې سربیره د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر موضوع هم بحث وسو. ولسمشر محمد اشرف غني د 12 هیوادونو او 15 مرستندوی موسسو استازو ته په وینا کې وویل، په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زراعت ښه وده کړې، خو د زراعتي تولیداتو د پروسس او نړیوالو بازارونو ته د رسیدلو په برخه کې اوس هم ډېرې ستونزې شته. ولسمشر غني د زراعتي سکتور پر وده ټینګار وکړ او وی ویل، په افغانستان کې د زراعت وده کولای شي له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي، دغه ډول د نړیوال ثبات او سولې په برخه کې هم مرسته کولای شي.
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده. د زراعتي تولیداتو په برخه کې نیمګړتیاوي او نړیوال مارکیټونو ته زموږ د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه دوه اساسي ستونزې دي چې زموږ نیمګړتیا نه ده. دا نیمګړتیا په سیستم کې ده چې موږ یې له نړیوالو مارکیټونو سره نه یو تړلي. که دا سیستمونه ورغول شي نو میلیونونه کاري فرصتونه پیدا شي. زراعت د نړیوال ثبات او امنیت کلي ده او د زراعتي سکتور پرمختګ بیا د نشه یي موادو پر وړاندې د بریالیتوب کلي ده.
ولسمشر غني په داسې حال کې د زراعتي سکتور پر وده ټینګار کوي او د نشه یي موادو د کښت پر راکمولو کې مهم ګڼي چې د 1999 کال د تازه سروې له مخې په افغانستان کې په 223,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول چې دا کښت د 1996 کال په پرتله په 40% راکم شوی دی. له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره چې په دې سروې کې له نشه یي موادو سره د مبارزې له وزارت سره همکاري کړې ویلي چې وچکالۍ د کوکنارو د کښت کموالی عامل دی. وچکالۍ د کوکنارو پر کښت برسیره نور زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. د فراه ولایت پخوانی والی محمد عمر شهزاد وایي چې پر زراعتي سکتور پانګونه کولای شي چې د کوکنارو له کښت څخه د بزګرانو لیوالتیا راکمه کړي، ځکه چې ډیری بزګران د زراعتي محصولاتو د ارزانۍ او کموالي له امله کوکنار کوي.
بهترین لار همدغه ده چې د بزګر سره زمیندار سره دا کومک وسي چې د حاصلات لا کل دومره سي چې د خپل مصارف را کړي او د خپل اولادونو بچیانو ډوډۍ در کړي. زه په دې مطمئن یم چې تر ډېره حده پرې به د مخدره موادو د کښت کچه راکمه سي په افغانستان، مارکیټونه ورته پیدا شي او هم د دې په څنګ کې دغه زراعت میکانیزه شي. زه مطمئن یم د مخدره موادو په کښت په کمولو کې ډېره همکاري به وکړي.
افغان حکومت د جنیوا په کانفرانس کې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا مرستندوی هیوادونو سره ژمنه وکړه چې د جګړې د عواملو له منځه وړلو په برخه کې به له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. دغه ډول ښاغلی شیرزاد په افغانستان کې د مافیایي ډلو فعالیت د جګړې د دوام اصلي لامل بولي او وړاندیز کوي چې د جنګي ډلو د فعالیت ختمولو لپاره باید د کوکنارو بوټي له منځه یوړل سي.
محمد ایاسترنه کوچ د جنیوا په کانفرانس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه او اوس کندوز ولایت ته ځو او هلته د نشه یي ګولیو حال درکوو. د کندوز ولایت عام خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې ځوانانو د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولیو ته مخه کړې ده. دوی اندېښنه لري چې دا نشه یي ګولۍ د ځوانانو راتلونکي ته ستر ګواښ دی. په دې اړه به زموږ همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندز کې د ځوانانو ترمنځ د نشه یي موادو استعمال په نوم د ټابلیټ کې زیات شوی دی. د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي هغه نشه یي مواد چې په دې وروستیو کلونو کې په نوم د ټابلیټ کې افغانستان ته راوړل شوي دي د دې ولایت زیات شمېر ځوانان پرې روږد شوي دي او ځوانان د خوښیو محفلونو کې ورڅخه ګټه اخلي او دغې مسلې دوی د ځوانانو راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي فواد نبی زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دولت دې مسلې ته هیڅ پام نه کوي. د ښار په هر سیمه کې ټابلیټ کا ګولۍ او نور نشه یي مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. باید دولت دې ستونزې ته پام وکړي. باید امنیتي ارګانونه د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي چې ځوانان مو له دې مصیبت څخه وژغورل شي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم وایي چې د کندز ښار په هرې څنډه کې نشهیي توکي په اسانۍ سره موندل کیږي، خو پولیس د نشهیي موادو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمی ما.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشهیي موادو اخته دي. په تیره بیا د ټابلیټ کا ګولیو په اړه ډیر اندیښنه لرم. دا ګولۍ د کندوز په هر څنډه کې په ښکاره خرڅېږي، خو تر اوسه پورې یې د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی.
له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بسترېز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل بیا وایي څرنګه چې نور نشهیي توکي انسانان متادوي، ټابلیټ کا هم عیني ضرر لري.
مواد مخدر به نام ټابلیټ کا به بازار آمده و
د ټابلیټ کا په نوم چې کوم نشهیي مواد بازار ته راغلي او یو شمېر ځوانان یې خوري، دا ګولۍ د ښیښې، هیروینو، تریاکو او نورو نشهیي موادو په څیر ضرر لري او دوامداره خوړل یې سړی معتاد کوي.
برای انسانها سبب به وجود آمدن احتیاط میشه.
بلخوا د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی هم تاییدوي چې په ښار کې نشهیي توکي پلورل کیږي، خو ټینګار کوي چې د نشهیي توکو د مخنیوي په برخه کې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي.
کله چې پولیس له ساحې څخه لرې سي، خلک د پرچون په بڼه نشهیي مواد خرڅوي، خو د پولیسو په موجودیت کې دا کار نسي کولی، ځکه چې پولیس هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني کار وکړي، داسې مواد خرڅ کړي چې خلکو ته ضرر لری.
د کندز اوسیدونکو په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې له دې وړاندې په دې ولایت کې له نشهیي توکو سره د مبارزې ریاست چارواکو ویلي وو چې په نوموړي ولایت کې د روږدو کسانو شمېر څه باندې 1500 تنه ته رسیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشهیي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل چې پر مزرنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په زابل ولایت ولاړ سو او هلته به د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه د زابل له والي سره خبرې وکړو. زابل هم له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکښ کرل کیږي. دغه ولایت د نشهیي موادو د قاچاقو پر لویه لاره پروت دی. که څه هم زابل ولایت د نورو ولایتونو په شان ګڼ شمېر معتادین لري، خو په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک جوړ شوی چې په هیڅ ډول کفایت نه کوي. په دې اړه مو د دې ولایت له والي رحمت الله یرمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی ولې په زابل ولایت کې د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې.
د هغه ساحې چې ولسوالۍ کې د دولت تر تسلط لاندې دي، په هغو کې د کوکنارو کښت ګرافیډیټډ شوی دي، خو متاسفانه ځینې ولسوالۍ کې مو ځینې دوردسته ساحې دي چې هلته دښمن موجود دي. د هغوی په سیمو کې د خلک یو ډول مجبوره کي او د خلکو څخه یو ډول استفاده وکړي او بیا د دغه پیسو څخه چې د دغه کښت د وجې لاسته راځي دوی خپله ونډه او خپل حساب اخلي. یعنی هلته مستقیم ځینې ساحې داسته چې خپل طالب وسلوال کوکنار کړي.
تاسو د طالبانو او د کوکنارو د کښت یادونه وکړه، که په مجموع کې راته ووایاست چې په زابل ولایت کې د کوکنارو کښت د نامنۍ سره څومره اړه لري؟
د وسلوالو طالبانو د تمویل کوونکو سرچینو له جملې څخه یو مهم او غایدتي سرچینه د کوکنار هم دي. کله چې دښمن په هغه باندې ځان تمویلوي، په دغه اواید چې لاسته راځي په هغه باندې مرمۍ اخلي، وسلې اخلي، معلومداره خبره ده چې جنگ زور اخلي او د نور هم قوي کیږي او نامنی زیاتیږي. خو نسبت نور ولایت ته زابل کې دا کال یو لوی لامل دا هم چې وچکالي هم ونه توانېدله په هغه اندازه چې په نورو کلونو کې کوکنار کرل، دا کال هم وکرلی سي. او لږ زموږ هغه عملیات هم چې تیر کال ژمي کې مو ترسره کړل او هغه ساحې چې مخکې کلو کې دښمن په لاس کې وي هغه مو ونیول او بیا مو چاته اجازه ورنه کړل چې دغه بدمرغه کښت وکړي.
په هغو ولایتو کې چې کوکنار او یا بنګ کرل کېږي، مرکزي حکومت یا مرکزي اداره د هغو ولایتونو سره د بدیل معیشت په نوم باندې مرستې کوي. په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام وضعیت څنګه دی؟
موږ سره زابل کې داسې کوم ځانګړې مرستې نه دي سوي، فقط تېر کالو کې موږ دوې پروژې درلودلې چې په دغه بدیل معیشت کې یوه پروژه مو د یو کرکټ د میدان د جوړېدلو او یو پارک. بدبختانه چې د ناسم مدیریت له امله تر اوسه هغه پروژې چې یو کلنې وې چې باید خلاص شوي وای، تکمیل شوي وای او د استفادې وړ ګرځېدلی وای، تقریبا درې څلور کاله کېږي چې لا هم نیمګړې پاتې وې. زما پورته اکثر مې هلته د وزارت مقام سره تماس نیولی دي، شپېته یا اویا فیصد ته مو کار رسولی دي. هغه اندازه توجه چې باید ورته سوی وای متاسفانه چې خاص نه دي شوي.
د چا لخوا د دغو پروژو سم مدیریت ونشو؟
ستونزې دوه اړخیزې وې. لومړی د وزارت لخوا څخه چې باید څومره تعقیب شوي وای او څومره توجه ورته سوي وای، هغه شرکتو ته چې په قرارداد ورکول سوي وي د دغه شرکتونو په اړه یو څه معلومات یا د هغوی بیکګراونډ او تجربې ته کتل لازم. او بل ستونزه خپل هلته په محلي حکومتي اداره کې هم وه چې هغوی هم ونه سوای کړای دغه پروسه یا دغه څو پروژې سم مدیریت کړی شي.
په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د کوکنارو د کښت کچره ټیټ نه کړه. تاسو خو د بزګر سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې ولې کوکنار کوي؟
زما په ماموریت کې لومړی ځل چې ما د بزګر ورځ ولمنځل، بزګر مو پوه کړي چې تاسو یو بارزشته طبقه ده او یو بارزشته قشر یاست دې ټولنې. په بار بار مو مجالس کړي چې د هغوی غوښتنې مو اورېدلې دي. زابل په مجموع کې یو هرسوي ولایت، هیڅ بدیل پروګرامونه متاسفانه موجود نه و. دا خپله د دې لامل و چې بزګر بل چاره نه لیدل. دا ځل مو وزیر صاحب زراعت په دې کانې کې چې راتلونکي مالي کال کې به انشاءالله ډېرې پروژې په زابل کې عملي کېږي او د بزګرانو هغه غوښتنې چې د دغه کښت د بدیل لپاره یې درلودلې هغه مو د وزیر صاحب سره شریکې کړلې. زه امیدوار یم چې دغه راتلونکي مالي کال کې به موږ وتوانېږو چې نور هم بزګر دې ته وهڅوو چې په خپله خوښه باندې نور دغه کښت پرېږدي او یو بل مشروع حلال کښت انتخاب کړي.
په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کېږي یا نشي مواد تولیدېږي هلته محتاجین هم ډېر دي. په زابل ولایت کې هم د نورو ولایتونو په شان محتاجین ډېر دي، خو هلته د دوی د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک شته چې هغه په هیڅ ډول باندې کفایت نه کوي. تاسو په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي؟
دغه ستونزه ما د خپل ولایتي ادارې په هغه انکشافي پلان کې هم نیولې وه او مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه کړې وه. وزارتونو هم اطمینان راکړی دی چې انشاءالله راتلونکي کال کې به موږ وتوانېږو چې یو څلوېښت بستریزه روغتون جوړ کړو.
هغه معتادین چې په زابل کې ستاسو تر واک لاندې سیمه کې اوسېږي، دوی ته په اسانۍ سره هر ورځ نشي مواد رسېږي. تاسو په دې برخه کې څه کړي د دې نشي موادو د رسولو مخه ولې نه نیول کېږي؟
زابل کې موږ اکثریت وخت هغه قاچاقبران یا هغه ساقیان چې دغه موادو ته لاسرسی لري او بیا کوشش کوي چې د ټولنې نور وګړي په اخته کې، همیشه زموږ پولیسو وخت نا وخت هغوی نیولې دي او قانون منګولې ته سپارلې دي. البته تېره میاشت کې 50 کیلو څخه زیات نشئی توکي نیول شوي دي. په ښار کې داخل کې نشي کولای یو معتاد په ډېرې اسانۍ سره لکه په نورو ولایتو کې چې کیږي خپل نشئی مواد په دغوم اسانۍ سره واخلي شي.
د کونړ سخرانیولې بیا تر هرات پورې لوی لار د کاچاکو د تیرېدو لار ده او دا لار د زابل څخه هم تیرېږي، خو په رسنیو کې داسې لږ راپورونه خپره شوي دي چې د زابل په سیمه کې دي لوی قاچاقونکي او یا د کاچاکو یو کاروان ورسوي. د دې دلیل څه دی؟
موږ یو لوی لامل خلاص سرحد دی، تقریبا د درې شپېته کیلومتر کې دېرش کیلومتر مې خلاص سرحد د دې لامل سوی دی چې ډېر وخت قاچاقبران د زابل په هټه کې د جس کې استفاده وکړي او یا ځینې هغه ولسوالۍ چې مثلا خاکي افغان ولسوالۍ ده ډېر وخت کوشش کوي چې کلونه راځي دښمن سره ده، ډېر وخت کوشش سوی دی چې د همدغه طریقې څخه دښمن یا دغه د مخدره موادو قاچاقبران په ګډه او په همکاري استفاده وکړي او د دغې لارې څخه د څه مواد تیر کړي. وخت نا وخت چې کوم راپورونه زموږ پولیسو درلودلي دي پر هغه باندې اجرات شوي دي. دغه کسان چې ما د ټول په تېرې میاشت کې یوازې نیولې دي د زابل اوسېدونکي نه دي، دا هماغه کسان دي چې د زابل د لارې څخه فقط تېرېدل او زموږ پولیسو خبرتیا ترلاسه کړې ده او نیولې دي.
په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ځینې امنیتي چارواکي په خپل نشي مواد استعمالوي، یعنی معتادین دي او د نشي موادو سره مبارزه دا د دوی احتیاط تکنیک کړی ده. تاسو د دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
مرکز کلات کې یا هغه نږدې ولسوالۍ کې چې زه تللی یم ګرځېدلی یم، ما په پولیسو افسرانو یا د نورو امنیتي ځواکونو په افسرانو یا سربازانو کې داسې تر اوسه نه دي تر سترګو شوي چې زموږ افسران دي ګواکې په نشي موادو اخته وي. اما د یو لیري ولسوالی د یو ډیر لیري دوردسته پوستې یا دغه ځای کې دا ټولې پاړه په دې څه نسم ویلی چې زموږ پولیس هم په یو داسې حالت کې دي چې کافي اندازه وخت نه دوی پاتې سوی ورته چې دوی د جګړې د مهارتونو د زده کړې تر څنګ ځینې نور مسایل هم زده کړی شي. کېدای شي هلته ځینې سربازان په ډیرو لږو او کوچنیو نشو باندې اخته وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2016 نیو مزرنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د پکتیا ولایت حامد له 12 ټولګي څخه تر فراغت ورسته د پښتو ادبیاتو په پوهنځي کې درس پیل کړ او د ماسیلۍ په دوره کې په نشو اخته سو. درسونه ځنې پاتې سول او نشې هر څه ځنې واخیسته. دا چې حامد په پوهنتون کې ولې او څنګه په نشو اخته سو په دې اړه زموږ له همکار اصیل زادی سره د زړه خواله کړې ده.
بعض خلکو سره م انډیوالي و چې هغوی مخکې په دغه راز باندې اخته شوی و. هغه وخت کې تعلیم مو کول خو سر له دې نه هم ما د دغه خلکو سره ارتباط درلود. نور ځوانانو ته مو دا هیله او تمه ده چې کوم کسانو سره چې دوی کینی باید هغه خلک وپیژنې مخکې له مخکې چې آیا دوی سره کوم کسان دي. روږدو کسانو سره ډیر زیات پام وکړي چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري. د دولت نه مو دا هیله ده چې باید دغه خلکو چې دغه مواد راوړي بیا کیلو ته تقسیم وی مثلا دغه ساقیانو مخاونی سي. مهمه خبره داده چې د دوی مخاونه نیول شي نوې نسل بیا هم پیاخته کیږي نور هم پیاخته کیږي. کله چې مکتب مخلاص کړ بیا ادبیات د دری پښتو کې کامیاب شوم. البته درس لوستل بیا یو قسم آلات روان دي چې وای دښمن دي چې مخامخ نه ولي هغه یو طریق درته جوړوي لاپو چل لاپو فریب. نو زه د درس و تعلیم نه چې پاتې شوم هم د دغه موادو په استفاده هر څه مې له لاسه ورکړه. خو بیا دا نیت لرم بیرته یو ازمو اراده مو چې هغه خپل تعلیم ترسره کوم او بیرته خپل وظیفه کې مثلا د دغه آلاتو نه ځان وژغورو. نو که داسې په ده آفت کې گرفتار یو هم با کور خفه هم مور و پلار خفه هم جامعه در نپوتنگ ایسو کم تا تزایی ندر کوی او خوشحالی ندر بخی. زکه چه ده خوشحالی کم نقطه نلری غیر لآفت نه.
ده ازادی رادیو در نو آوریدون کو دادی ده ظاهر کاروان خپرونی ورستی بر اختراو رسیدو او پا دی برخه که به هم ده پخوا پشن استاسی لپاره یو پجل پوری درامه لرو. د ډرامي کې صدا سده چې نظیر د خپل کور مخته ناڅاپه د خلکو شور او غال مغال اوري. کله چې د باندې وروزي نه ګوري چې د دل زوی جمال سره د یو سړي جنجال دی. جمال یې تر ګریوان کلک نیولی او ورته وایي چې ژر کوه زما تاوان راکه. دا چې جمال یې ولې تر ګریوان نیولی د څه شي تاوان ځینې غواړي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
دا شیطانان ما شومان او ګوره چې لاره یې نیولې ده اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم.
والکانو هغه دې جمالی پوډرې راغی الې ټکې را واخلې چې درنه لاړ نه شي.
د خدای پار دې مې ولی څه بد مې درسره کړي دي. تاسې ودرېږئ زه به اوس درسره ګورم چې په دې تیګه مو سرونه در مات نه کړم نه مو پرېږدم.
واله کاڼو دا نو موټر ښیښه چا را ماته کړه.
کاکا هغه خیرن جمالی په تیګه وویشته.
واله کا ودرېږه چیرې داسې پیغام روان یې.
انجي صاحب د کوڅې هلکانو ډېر په تنګ کړم په تیګو یې وویشتلم. مام په دوی پسې تیګه وغورځوله هغه ستا په موټر ولګېده.
په دې پلمه دې نه پرېږدم زما د موټر ښیښې تاوان به راکوې.
والله که په جیب کې یوه روپۍ هم لرم د خدای په خاطر حاجي صاحب ما پرېږده.
غلی شه خیرنه ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر ښیښې به را ماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې راوخه چې پلار سره دې خبر رسمي نکړم.
اجي سه گریوان می خوشی کا خدا دې کور ته در سره زوم.
درځه درځه مخکشه. اجي سه زوی دې د موټر کې خره ما تکړه دا چې د لاسو او شلو روپو شای نه دی ډېرې پیسې دي.
حاجی صاحب زه دا منم چې زوی مې د موټر کې خطر ماته کړه خو
خو ته مانه ما ته تاوان را رسېدلی دومره غټه تیږه وه که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږې. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی دا کار یې قصد نه دی کړی ماشومانې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسې پوه شئ او د کوڅې هلکان مو ما ته به زما د موټر تاوان راکوې.
ګوره حاجي صاحب زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصد کړی دی.
اوه وای پکه دا دې لا بله سپکه ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشی کړی دی.
حاجي صاحب خبره دا ده اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکانې ځوروي. که بد وایم دا دې زموږ د کوڅې دکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجي صاحب زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دکان لرم د ده هره ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکان او اجمل سخت په عذاب که آخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجي صاحب د موټر ښیښه بلا پسې زه تاوان نه اخلم. سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه. واجي صاحب
حاجي صاحب ستا خبره پر ځای ده کور دې ودان زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر درکړي.
کور دې آباد کور دې آباد کور دې آباد. تاسو مننه
وروره. کور دې آباد چې د ښیښې تاوان دې وانه خیستو. دایم غریب دی او زوی ما هغسې معتاد دی. د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12:00 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.